ستړي مشه مشال ریډیو ته غوږی 15 بجې شوې د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې د خپل قربا منور شان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به د سند صوبې د نواب شاه خار د ټرافیکی حادثه حال درکو. د دې ترڅنګ د نړیوالې سیلنیزې ادارې ریپورت چې پکې ویل شوې پاکستان کې د مذهب په نوم تشدد او نفرت زیات شوی دی دغه حالام درکو. او د مرکزی او صوبایي حکومت لخوا د ترهګرۍ خلاف د ګامونو په اړه سیلون کې څه نظر لري او د حکومتونو څه کردار دی دا به هم واوري. خو په سر کې ورزو ګولیاستا د دې سات ته د خبرونو لپاره
لومړی د خبرونو لوسر ټکی. د سین صوبې په نوابشاه ښار کې د سړک په یو پیخه کې لکه تر لګه 12 د سکول ماشومان مړه او د لسونو زیات ژوبل شوی دي. یوې سړینیز ادارې پاکستان د مذهبي شخړو لپاره د نړۍ لومړی هیواد بللی دی او د عراق په پلازمینه بغداد کې د بمی چاودنو په لړۍ کې لکه تر لګه 9 کسان وژل شوی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سین صوبې په نوابشاه ښار کې د سړک په یو پیخه کې لکه تر لګه 12 د سکول ماشومان مړه او د لسونه زیات جوړبل شوی دي. د سیمه پولیس وايي پیخنن ماسپخین د نواب شاه په قاضي احمد سیمه کې هغه محل مخې ته راغله کله چې د شګي یو ټرک یا ډمپر د ماشومان د سکول بس سره وجنګیدو. د نواب شاه د سیبل هسپتال د ایمرجنسی د وارد مشر ډاکټر نصیر احمد شیخ نن ماسپخین مشال رادیو ته د دې پیخې پاړه ویل
دیوای هسپتال ته تروسه 15 ماشومان راوړل شوی دي. په دوی کې یو شمیر مړی دي او پاتې نور زخمیان دي. په زخمیانو کې د یو شمیر ماشومانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. په روغتون کې بیړني حالت نافذ شوی او ځینې جوبل کسان د حیدرآباد او نورو ځایي روغتونونو ته د رسولو کار هم دوام لري.
د ډاکټر شیخ په خبره وژل شوی او جوبل شوی ټول ماشومان د سیمې د یو سکول زده کوونکي دي. د خیبر جنسی یو پولیټیکل چارواکی خپل نوم نه سرګندولو په شرط نن مشال لړی ته ویل چې نن غرمه د خیبر لری پرتی سیمې زخاخیلو کې د حکومت په لور ډلې توحید الاسلام د یوې مورچې مخې ته بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یادې ډلې دوه کسان وژل شوې دي. د دې پیښې ذمہواری تر دې د مچا په غاړه نه ده اخستې. یاد وي چې په زخاخیلو کې د توحید الاسلام ډله د تیرې سمو دې رئیس د حکومت په ملاتړ وسلوالو سره مزاحمت کوي او د سیمې د امنیت ذمہواری ورته ورسپارل شوې ده. د پی او سیلینیز ادارې پرون یو رپورت خپور کړی چې پکې په نړۍ کې د 198 هیوادونو په منځ کې د مذهبي او ټولنیزو بندیزونو کې پاکستان په لومړي نمبر کې خودل شوی دی. سیلینیز ادارې د 2008 او د 2012 کلونو په منځ کې د شمیرو او چیړونو تر مخه دا رپورت خپور کړی دی. دا رپورت لمخې پاکستان د مذهبي جنگونو لامل د فیرس پسر کې ځای لري او مصر لدې په لور د فیرس پسر کې ځای لري چې په مذهبي بندیزونه لګولې دي. همدارنګه د پاکستان دوه گاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان هم د ټولنیزو شخړو په فیرس کې په دویم او په دریم نمبر کې پراته دي. نن په نوې ډیلی کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تجارت په اړه د سکرترانو په کچ خبرې تر کېږي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې په دې خبرو کې به د پاکستان د تجارت د وزارت سکرتر قاسم نیاز او د هندوستان لغړې به اس آر راو برخه اخلي. دواړه خواوې به د آزاد تجارت په لار کې د پروتو خوندونو د لرې کولو لپاره په کار خبرې کوي. همدارنګه د دواړو خواوو سوداګرو ته په ویزو کې د اسانۍ د ورکولو په اړه هم خبرو اټکل کېږي. همدارنګه د جنوبی ایشیا د سیمیز همکاري د سازمان سار غونډه به هم سبا په نوې ډیلی کې ترسره کیږي. په کابل کې د سه‌شنبې په ورځ یو ځان وژونکي د یو قومي مشر په کور تر حملې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. افغان پولیس وایي دغه ځان وژونکي غوښتل چې د بغلان ولایت د یو قومي مشر په کور حمله وکړي. محمد عالم د طالبانو له مخالفو قومي مشرانو ګڼل کیږي. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سید ګل آغا هاشمي وویل دغه حمله کوونکي پرون په ډزو په داسې وخت کې وژل شو چې هڅه یې کوله د کابل په لویدیځ کې د قومي مشر محمد عالم کور ته دننه شي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د عراق په پلازمینه بغداد په لروبر کې د چهارشنبې په ورځ د بمی چاودنو په لړۍ کې لکه تر لګه 9 کسان وژل شوي دي. د منځني عراق بقوبه کې د شاتوب سیمه کې یو بم چې د جنازې په یو ټینټ کې ځای پر ځای کړل شوی وو لکه تر لګه 15 کسان وژل او 14 نور یې ژوبل کړي دي. ماتم کوونکي دغه ځای ته 2 ورځې وړاندې د وژل شوو کسانو په یاد کې راغون شوي ول. د بغداد په شمال شوله کې د یو مارکیټ بهر چاودنې 15 کسان وژلي. دارس پولیس وای په کاروباری ازای کرادا کې موټر بمی چاودنې 4 ولسی وګړي وژل او 4 نور یې ژوبل کړي دي. په عراق کې د تشدد د پیښې په داسې حال کې دوام لري چې د القاعده شبکې سره تعلق لرونکي وسلوال د انبار صوبې په رمادي او فلوجا ښار کنټرول په لاس کې لري. په مصر کې خلک په سختو امنیتي حالاتو کې د رایو په مرکزونو کې په قطارونو ولاړ دي او د نوي اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې ریفرندم په دوروزنی بهیر کې برخه اخلي. په مصر کې شپږ میاشتې وړاندې د فوج په ملاتړ د بخوانی ولسمشر محمد مورسی د واک نه لری کولو څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې په ملي کچ نظر رایه چونه کیږي. د محمد مورسی ګوند اخوان المسلمین د ریفرندم د بایکاټ اعلان کړی دی. په قاهره کې یو ښځه سلوا مصطفی چې د رای اچولو یو مرکز ته ورغلی وای:
زه د اساسي قانون او د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح السیسی په حق کې رائے اچوم، ځکه چې زه دوی سره مینه لرم. زما ماشومان وایي دا سمه نه ده، خو زه غواړم چې نوموړی د هیواد د ولسمشر په توګه وګورم.
د نوي اساسي قانون پلویان وایي دا د شخصي ازادۍ، مذهبي ازادۍ او د مېرمنو د حقونو ضمانت ورکوي، خو پرې نیوکه کوونکي وایي دا فوج ته ځانګړي امتیازات ورکوي. اور سه خبر دې مشال رادیو چې د آزادی اروپا آزادی رادیو د چتر لاندې فعالیت کوي. نن د خپل فعالیت څلور کال پوره کړل. مشال رادیو څلور کال وړاندې د 2010 کال د جنوري په 15 نیټه د ډیورنډ د کر خدوړو غاړو د خلکو لپاره خپل خبرونه پیل کړې وي. مشال رادیو خپل څلور مکلیزه په دې هوټ سره منځي چې د ډیورنډ د کر خدوړو غاړو ته میشتو پښتنو ته د کورونی او نړیوالو پیښو په اړه کړه شفاف او بې پرې معلومات خبروي او د جمهوریت پوهې او د سولې د ودې لپاره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
دا وو ګلیاس چې تاسو ته د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د دغه ریپورتونو تفصیل واورئ. د سنسوبې په نواب شاه ضلعه کې په یو ټرافیکی حادثه کې د شلو نه زیات ماشومان مړه شوي دي. یو نړیواله تحقیقاتي اداره وایي پاکستان کې د مذهب په نوم نفرت او تشدد زیات شوی دی. ویل کیږي چې دا رجحان په تعلیمي ادارو کې هم تر سترګو کیږي، خو د قائد اعظم یونیورسټي وایس چانسلر وایي دغه اداره کې مذهبي سختدریزي شتون نه لري.
په پنجاب یونیورسټي کې څنګه هغه اسلامي جمعیت طلبه والا الکان دي هغه ګای ګای دا تر از عمل وکړي ډرامټیک سوسایټي والا یا د نور څه دي هغه چې پروګرام شي دی هغه بندي.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غواړي چې مرکزی حکومت به د ترهګرۍ خلاف خپل تګلارې واضح کړي، خو سیړونکي دا نظر لري چې مرکزی او صوبایي حکومت د مسلې ته په صحیح معنی کې وخت نه ورکوي.
کله یې دفتر ورته کلاو کوي چې دغه دفتر کلاو کوي دفتر کې بعد طالبان راشي دفتر کې ورته شول کې کینی چې او نو نو شریف کلیر دی نو عمران ته کلیر دی.
او د لادرکه خلکو د کورنۍ احتجاج ریپورت هم لرو. دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری غړی تغواګي. دا خبرونه د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی لاولنی ریپورت ته. څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، د سند صوبې په نواب شاه خارګوټی کې د موټرو په یو د گاډو په یو ټرافیکی حادثه کې لک تر لګ دویش کسان وژل شو دي او 15 نور جوړل شو دي. چارواکي وایي د پیښې زیاتره قربانیان د سکول ماشومان دي. په دې حق لا نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال په دې ریپورت کې را لېږلې.
د سیمې پولیس وايي پیښانن مسبخین د نواب شاه په قاضی احمد سیمه کې هغه مهال مخې تراغله کله چې د سیمې د سکول د ماشومانو بس او د شګې وډونکو ټرک د سیمې پولیس سړک و جنگیدل. د نواب شاه ډیپټی کمشنر علیم لاشاری له رسنیو سره په خبرو کې وویل دغه پیښه د گاډو د تیز رفتاری له وجې مخې تراغله. په پیښه کې د رامنځته شوی مرګ جوبلې په اړه نو موړی زیاته کړه.
ابھی تک 15 زخمی بچے ہیں اور 20 بچوں کی بچے
دے وائی تروسا دا دے پی خلامل 15 ماشومان جو بل شوی او شل ماشومان دو دوی استاز او ڈریور پا دغی پیخ کی وجل شوی دی. دا پیخ پزائی کی دا جغورن لمرنے کار مکمل شوی او دا زخمیانو درملنا روانه دا. د نواب شاه د سیول اسپیټال د ایمرجنسی د وارد مشر ډاکټر نصیر احمد شیخ نن مازیګر مشال رډیو ته ویل هسپتال ته د 200 کسانو مړی وروړل شو دي. د هغه په خبره د پیخي پخکار شو ماشومانو کې د لسو نه تر شپاړس کلونو پورې ماشومان، هلکان او جنکۍ شامل دي. دی وایي هسپتال ته تر اوسه 15 ماشومان راوړل شوي دي. په دوی کې یو شمېر مړي دي او پاتې نور زخمیان دي. په زخمیانو کې د یو شمېر ماشومانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. اوس هم هسپتال ته د پیښې د قربانیانو د مړو او زخمیانو د راوړلو سلسله دوام لري. په روغتون کې بیړني حالات نافذ شوي او ځینې جوبل کسان د حیدرآباد او نورو ځایي روغتونونو ته د رسولو کار هم دوام لري. د هغه په خبره وژل شوي او جوبل شوي ټول ماشومان د سیمې د یو سکول زده کوونکي دي. د سیمې پولیس مشر آصف پیچو نن ماسپخین ځایي رسنیو ته ویلي د سکول دغه ماشومان په یو کلنی فنکشن کې د ګډون وروستو د سکول په بس کې خپلو کورونو ته روان وو چې د پیښې ښکار شو. د پولیس مشر په خبره په پیښه کې جوبل شوو ماشومانو کې د ځینو روغتیایي حالات د اندېښنې وړ دی چې له امله یې د مړو په شمېر کې زیاتوالی راتللی شي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشتم کې
په درینی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی
د پیو نومي سیړنیزا اداره خپل یو ریپورت کې وایي چې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې پکې د مذهب په نوم باندې کم نفرت او تشدد دی هغه کې زیاتوالی راغلی دی. دغه اداره وایي چې دغه نفرت او تشدد په تعلیمي ادارو کې هم تر سترګو کېږي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال دی ریپورت کې درکوي.
د امریکې ایوی څېړنیزې ادارې پیو ریسرچ سینټر په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې امریکې برازم نه علاوه په درسته نړۍ کې مذهبي اختلافات په وجه تشدد او امتیازي رویو کې اضافه شوې ده او د مذهبي تاوتریخوالي په وجه پاکستان د نړۍ په اولنی ملکونو کې راځي. په ریپورت کې ویلي شوی دي چې د دنیا 15 زیات آبادی والا ملکونو کې پاکستان، مصر، انډونیشیا، روس او برما کې خلک د حکومت او د مختلفو عقیدو سره تعلق لرونکو ګروپونو لخوا د مذهب په نوم د بندیزونو او تشدد سره مخ دي. یادې شوې ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې په نړۍ کې د مسلمانانو، عیسایانو او يهودانو نه علاوه سکانو، بایو او ملحد خلکو په ضد تشدد نه ډکه رویه کې اضافه شوې ده. رپورت زیاتوي چې کال 2012 سم کې د نړۍ په 110 ملکونو کې عیسایان، 109 ملکونو کې مسلمانان او 70 ملکونو کې يهودان یا خود حکومت او یا په سماجي کې د سخت رویه سره مخ وو. مشال ریډیو چې کله د پېښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر او مذهبي امور کارپو قبل ایاز نه اپوختل چې په ملک کې د مذهب په نوم د تشدد اصل وجه څه ده نو نوموړی وایي
تشدد وجه دا نه کوم چې تریخواله ده. د دې وجوهات خو ډېر دي. خو یو وجه دا ده چې په ملک کې اوس ته برداشت او د تحمل او صفات او جذبات ختمېږي لګیا دي او بل دا چې اوس نوې صورت حال دا ده چې دا مذهب خبره چې کومه ده دا اوس د مذهب په خدمت نه زیات یو تجارت جوړ شو او ډېره زیاته پیسې په دې کې اوس روانه شو. یو شی تجارت جوړ شي او د پیسې خبره پکې راشي نو بیا خلق د هغې لپاره هر قسم تشدد طرف ته او جذبات او طرف ته او د یو بل مرګ جوبلې طرف ته راځي.
په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي عاصم ملک وایي
پاکستان کې د مذهبي منافرت شیا سنی بریلوی دیوبندی دا کیسې نه وي. دا کیسې شروع شي چې څو وخت په دغه کې ایران، سعودي عرب دوی پکې ګوتې وهل شروع ته نو د ختمېدو لپاره وایي چې څنګه داسې خبره شي د بارونو نه شي کوم دي خصوصا د سعودي او د قسم ته ملکونو چې کوم دي ایران د پاکستان کې ګوتې وهل بند کړي داسې نه مو په خپل ختم شي.
یاد دی وی چې پیو ریسرچ سنټر لخوا دا تحقیق د نړۍ په 198 ملکونو کې کړی شوی دی چې پکې د کال 2001 تر کال 2012 پورې د حالاتو جایزه اخستی شوې ده.
کارپوهان په دې نظر دی چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې سخت دریزي مخ په زیاتېدو ده. همداراز کارپوهان وایي که څه هم په پوهنتونونو کې او کالجونو کې د سخت دریزي زیاتېدو یو وجه د تعلیمي ادارو نصاب دی چې د سخت دریزي مواد پکې موجود دي او بل وجه یې هغه سخت دریزي مقررین دي چې په یونیورسيټو کې لیکچرونه ورکوي او سیمینارونه کوي. په دې حق لازمنګه همکار اسرار عالم مومند یو ریپورت برابر کړی چې تاسو یې ورته ترابولم.
کارپوهان پر دې عقیده دي چې د پاکستان په یونیورسيټیو کې اسلامي سرغړزي مخ په زیاتېدو ده. خواجه اعظم یونیورسيټي چې نه یوازې په پاکستان کې تر ټولو ښه سرکاري یونیورسيټي ده بلکې په ایشیا کې هم یو نوم لري. اټومي فزیکس پوه پروسود بای چې په خواجه اعظم یونیورسيټي کې استاد هم پاتې شوی وایي چې په دې یونیورسيټي کې د موز لپاره څلور جماعتونه دي خو لا پکې یو کتابتون نشته. نوموړی وایي د 1908 کال یعنی د پخوانی فوځي واکمن ضیاء الحق لخوا پر حکومت تر قبضې پورې خواجه اعظم یونیورسيټي لیبرل یا آزادی پاله پوهنتون ګڼل کېدو. هودبای وایي ضیاء په خپل لس کاله دورې حکومت کې سغدریز اسلام د ریاستي چارو په ګډونو یو شمېر شوبو کې ورداخل کړو. خو د په خبره د خواجه اعظم یونیورسيټي په ګډون د پاکستان په نورو یونیورسيټیو کې اوس سغدریزي مخ په زیاتېدو ده.
پاکستانی یونیورسٹیوں میں
پاکستانی پونتونوں کے دسخ دریجے زیادہ دو یو شمیر سبب ندی یا خدا چکم زدہ کون کی لسکلون و کالجون راضی نو ہاغوتا یو نصاب خودل شوی په هغه کې یو سوچ ور داخل کړل شوی وي. نو هغه هم دغه سوچ بیا په یونیورسيټیو ته هم راوړي. د هغه استادان هم له دغه تعلیمي نظام څخه راوتی وي. نو هغه بیا دغه سوچ ته لا پسې تقویت ورکوي. دویمه دا چې موږ ګورو داسې یو شمېر مقرران دي لکه د زید حامد په څیر چې طالبي ادارو ته رابلل کیږي او چې بیا کله د نور سوچ والا خلک رابلل کیږي نو د پوهنتون انتظامیه مخالفت کوي. نو همدا وجه ده چې زده کوونکو ته یو خاص قسم سوچ رسیږي.
صرف ایک خاص قسم کی سوچ پہنچتی ہے طلبا تک.
خود بای وای د شل کال وړاندې په پرتلا اوس مهال په خواجه اعظم یونیورسيټي کې ډېر لږ زده کوونکي دي چې ګډاګانې کولی شي سندرې ورزي یا افسانې لولي. خو د خواجه اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر معصوم یاسین زئی بیا له خود بای سره اتفاق نه کوي او وایي چې د دوی د یونیورسيټي په زده کوونکو کې د سغدریزۍ عناصر نه تر سترګو کیږي او د په خبره زده کوونکي په خلاص مټ ګډاګانې کوي او د موسیقۍ پروګرامونه جوړوي.
ریڈیکلائزیشن راجہ شاہی چیتی اگر پٹاج اعظم یونیورسٹی کی ایٹ لیسٹ نستا دا کچیری دا پنجاب یونیورسٹی تھا وہی لیوائی نو پنجاب یونیورسٹی کی چونکہ اگر اسلامی جمعیت طلبہ والا الکان دی اگر گائے گائے دا تراز عمل وہ کی چیز سوک دا موسیقی پروگرام سٹوڈنٹس چی دی یا ڈرامیٹک سوسائٹی والا یا دا نور چی دی اگر چی پروگرام چی دی اگر بندی
پرویز ہود بھائی وائی کچہ ہم د سخت رضائی فرض اخیری گٹھا باد آزاد خیال بھی خود پہ خبرہ سخت رضائی لپماتی ورکولو کے با اللہ ہم ڈیر وقت لگی.
میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری جیت بالآخر ہوگی.
آخر کار گٹھا بز مگوی کچیرے تو گورے چھ دا اروپا تاریخی دور سمر پتیارکی وو سمر لیونتو وو مذهبی جنونیت وو او لدغه جنونیت چې څومره زیان د یورپ خلکو ته رسیدل دي د هغه خو تاریخ گواه دی. کېدې شي چې دغه حالات سره موږ هم مخامخ شو خو زه یوازې دا امید کولای شم چې موږ به لدغه تلخ تجربو نه تیریږو. لیکن ظاهر خبره ده چې په مستقبل کې به ګټه د عقل خیرت او
پوهاوی وي. عقل او خیرت دور سوچ
بوجھ کی تو جیت ہونے ہی والی ہے. خود بھائی وائی بائچ پاکستان میڈیا او تعلیمی ادارے زوانانو لرا یو تنقیدی سوچ ورکڑی چدارنگ ہوگی وکولے شی چد جون پ مختلف چانگو کے پرمخ الاڑ شی او دارنگ ل سغدریزو خوندی شی.
د پختنو خزل پارا د مشال اونی زخ پراونا
تاندی ہیلے
دلته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله بده چې سکول مو سبا
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
چې ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډیر نری خزي را مخ کې شوی دی سیاست لا دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
د مشال ریډیو خبرونه تا اغواګی په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشل ګوند د مشر میا مشتاق د وجنې او د وزیر اعظم په سلاکار امیر مقام د وسلوالو د برید نه پاس د پاکستان په سینټ کې په صوبایي حکومت نیوکه وشوې چې د امنیت په قابو کولو کې پاتې راغلې ده. خو بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت بیا په مرکزی حکومت نیوکه کوي وای چې په پختونخوا او قبایلی سیمو کې د امن پر ځای کولو لپاره یې ګامونه ندي پورته کړي. دا هر څه په دې ریپورت کې اورو.
د امنیت په دې موضوع له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر اپراسیاب خان مشال ریډیو ته وویل چې په صوبې دننه د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت وي، کوم کې چې د پښتونخوا حکومت پاتې راغلی دی او دا مهال بندوبستي سیمې هم د ترګرۍ په ولخه کې راغلي دي.
کله چې دوی راغلي دي یو خدای چې دوی څرګنده کمزوري ښکاره کړې ده او دهشتګردۍ ته لاره خلاصه کړې ده. زموږ صوبه خو دی لسه تباه شوه، تاسو وګورئ زموږ صوبه کې دا اوس د صوبې برخې دي، صوبې لکې دي، اوس ورته زموږ افسران ورته نن سبا دی فاکټو فاټا وایي، یعنی اولن فاټا مثلا متنی او دا بتا ټول خلک زموږ بتور کوي. دا لوی خلک چاته چې پیسې دي هغوی مجبور دي ځکه چې وژل کېږي یا وړل کېږي، تختول کېږي، ډاکترانو کډې وکړي.
خو د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف یو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په تیر صوبایي حکومت کې تر ټولو زیاتې د ترګرۍ پیښې رامنځته شوې وې.
دا ډېره عجیبه خبره ده چې سیټل ایریا کې اوس حالات خراب شو. دا بشیر دلور چې مړ نو دا د سیټل ایریا نه وه، بس سونه انتیګان صاحبان شهیدان شوي دي، دا ټول سیټل ایریا کې نه دي شوي. دماکې په پېښور کې موږ چې راتلو 208 دماکې شوي، زمون نه پس چې دینه نوې دماکې شوي دي. او تاسو دا ویلي دغه وګوره ټول نه کم. او خبره دا ده چې دا په دې نه کېږي، د دې لپاره حل پکار دی. د ټول څومره چې پولیټیکل ګوندونه دي د هغې مشران دي، موږ خو دا وایو چې ټول کېني او د دې حل راوباسي.
صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې تر څو مرکزی حکومت د ترګرۍ په لړ کې خپل تګلارې نوې بدله کړي نو د ترګرۍ ستونزه نشي حل کېدلې. خو د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر اپراسیاب خان وایي چې په تیر حکومت کې واکمن ګوندونه د ترګرۍ په ضد د امنیتي ځواکونو په شا ولاړو او موجوده صوبایي حکومت د ترګرۍ په ضد د ودرېدو نه ډډه کوي.
یو خدای دې چې مخکې حکومت چې هغه خپل امنیتي ادارو سره ولاړو عملی هم کېدی، خو مقابله وه ځکه چې حکومت ولاړو میدان کې که پولیس والا به وفات کېدو د هغې جنازه پوښتنه دوی حتی د غندنې لږ څه تیار نه دي. نو عرض دا ده چې دوی ټول دومره ویرېږي، د ریاست حفاظت به څوک کوي، د ریاست لپاره به څوک ودرېږي؟ دا خو سوالونه دي چې دوی ته به دوی جواب ووایي. دا خو ځان سره ستونزو لپاره خبره کوي. جلا مسله وه
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر میا مشتاق د وژنې او د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشیر امیر مقام د وسلوالو د برید وروستو د پاکستان په سینېټ کې د پښتون خوا په حکومت نیوکې وشوې چې د امنیت په کنټرول کولو کې پاتې راغلی دی. خو بیا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د امنیت په اړه په بحث کې په مرکزی حکومت نیوکې وشوې چې د ترګرۍ د ستونزې په لړ کې ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزی حکومت ملاتړ کړی و چې د دې سهل راوباسي، خو تر دې دمه په دې لړ کې مرکزی حکومت د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
غازی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. دغه پروګرامونه چې تاسو یې تفصیل واورید، اعلان مو واورید، دغه د سبا ورځې او د بل سبا ورځې په پروګرامونو کې شامل دي. راځو یو بل ریپورت ته. په پیښور کې بالای سار قلعه د خیبر پښتونخوا یو تاریخي ځای دی، خو د بده مرغه د ډیر وخت نه په دغه کې نیم پوځي ځواکونه یعنی فرنټیر کور اوسیږي، دفترونه یې دي پکې او د عام ولس لپاره دغه تاریخي قلعه بند ده. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غوښتنه کړې ده چې دا تاریخي قلعه دې د عام ولس د سیل او قتلو لپاره خلاصه کړی شي. په دې حق تفصیل درته دې رپورټ کې وړاندې کوم.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد په لر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په پیښور ښار کې تاریخي قلعه بالا حصار دی د عام اولس لپاره پرانستل شي، چرته چې د نیم فوجي ځواکونو فرنټیر کور هډکوارټر د 1300 کالونو راسې جوړ دی. دا واکمن پاکستان تحریک انصاف غړي اشتیاق اورمړ د ګل په ورځ دغه قرارداد وړاندې کړو چې په اتفاق سره منظور کړی شو. د خپل قرارداد په حق لا اشتیاق اورمړ مشال ریډیو ته وویل،
چونکه پېښور کې تاسو ګوري تفریح لپاره بالکل داسې خاص مقامات نشته، په دغه سلسله اسمبلی خپل صوبایي حکومت ته دا یو درخواست وکړو چې مهرباني وکړي تاسو قومي اسمبلی یا قومي حکومت ته دا زموږ طرف نه دا یو سوال وکړي چې د دې خلکو دپاره انټرټینمنټ دپاره چونکې ځای نشته نو کله بل سار دی ولوشي د عوام انټرټینمنټ لپاره چې تاریخي ځای دی او خلک کتو لپاره
پیښور په مینس کې د مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر جوړ کړی دا او بیا افغان بادشاہانو به د جمی په موسم چې کله پیښور د پلازمې په توګه استعمالولو نو دوی به هم د دې قلعه دننه اوسېده. د تاریخ استاد او ثقافتي ورثې د تحفظ لپاره کارکونکي عادل ظریف د بالاحصار قلعه په حقله وایي،
کابل کې د اوړي د پاره په جمعې کې دا د هغوی د خلافه به پېښور دلته به پاتې کېدل خو چې کله سیکان راغلی خو تاسو ته پته سیکان چې کله راغلی هغوی دا شکیله بالحصار هم تیز نه اسکو دا ټول باغات چې کوم دی وسزل بیا انګریزانو لکوټې دا بیا روغ کړو انګریزانو بیا ورله دا د خښتو دا هغه شکل یو ورکړو که نه که یو تحفظ یې ورله ورکړو. خو چې کوم ښایست دا د بابر د وخت و چې کوم د شاه جهان په ټایم و بیا دا د دوراني بادشاهانو اخو وایي ډېر بهترین د نمونه.
عادل ظریف زیات کړه چې په پاکستان او هندوستان کې نور تاریخي ځایونه او کلاګانې د عام اولس او سیلانیانو لپاره کولو دي، خو د بده مرغه د پېښور بالاحصار قلعه د کار 1950 نه د فوج په ولکه کې ده. یاد دي وي چې قلعه بالاحصار کې د فرنټیر کور افسرانو دفترونه دي او کله چې هم دغه افسران قلعې ته دننه یا بهر راوځي نو هغوی دپاره ټول سړک بندول شي چې عام اولس ته ترې ډېر زیات تکلیف وي.
دا مشال ریڈیو دا
نن د پېښور پلس کلب مخې ته د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن ځوانانو د باړې سیمینار د بېدرکه شوي خلکو د پیدا کولو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې وه. په دې مظاهره کې د دغه بېدرکه شو خلکو خپلو خپلوانو او کورنیو هم ګډون کړی و. دې مظاهرې ته د مشال ریډیو خبریال ورغلی دی او تفصیل یې د رپورټ کې راکوي.
مظاهره کوونکو ځوانانو د خیبر ایجنسی باړې سیمینا بې درکه کړي شوي کسانو د راخوشي کولو یا عدالت ته د حاضرولو غوښتنه کوله. د مظاهرې مشري کوونکي د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن مشر سید الرحمن مشال ریډیو ته وویل،
دا د باړې تحصیل چې څومره لافت افراد دي څومره مسنګ پرسن دي د هغوی په حق کې مونږ کړی ده او مونږ دا ډیمانډ کوو کوم چې متعلقه واکمن دي چې دا مونږ ته رها کړی شي. فردر سٹیپس ان شاء الله داخل چې مونږ کم گورنر هاوس ته غي محمد ته زمونږ د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن د سایډ نه خپه غټه سر باندې چې زمونږ سمرم کینډیډیټس مخکې ولاړو یا زمونږ د باړې سمرم مشران دي نو ان شاء الله دا ټول مونږ را غواړو د گورنر هاوس محمد ومن درنا کوم.
مظاهره کې ګډون لرونکي د باړې اوسیدونکو ریاض خان اویل چې پلار یې د یو لس میاشتو راهیسې بې درکه دی او د کور ټول غړي د دې لوجې ذهني مریضان شوی دي.
زما پلار 2013 کې 28 فبروري ورک شوی دي او تر اوسه پورې یو 11 میاشتې وشوي. عدالت کې موږ درخواست هم ورکړې ده هغه د ټیکسي ډرایور هغه سي کارونو کې سکانو لري چې هغه کلا د کارونه وي خو خپل مزدوري کوي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو شیر محمد د کسانو بې درکه کولو په اړه وویل چې دا کار د پاکستان د آئین او قانون خلاف دی او د خلکو بې درکه کېدو سره هیواد ته د ګټې په ځای زیان رسي.
دا د ریاست او د خلکو من کې یو بد اعتمادي پیدا کولو عمل دی چې د دې حتمن نتیجې چې دي نو هغه د هیچا په خېګړه نه دي. دا یو ډېر زیات ناوړه اقدام دی او چې دا هر څوک کوي او بلکې دا د ریاست ذمہواري ده چې کله یو سړی ورک شي نو که دا هغه څوک راپور کوي او کنه کوي پکا ده چې د ریاست دغه ادارې پولیس د مختلف ایجنسۍ چې هغه لپاره کوشش وکړي ټکلو کې وغیره پیدا کړي چې اوس هغه په خپل په دې جرم کې ککړ شي نو سړی به دا ګیله چاته کوي او فریاد به چاته کوي.
د پام وړ ده چې سپریم کورټ او پېښور های کورټ کې د بېدرکه کسانو کیسونه روان دي او په دې نږدېو کې دغه عدالتونو په حکومت د بېدرکه کسانو را پیدا کولو لپاره فشار زیات کړی دی.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو.
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 02 22 11 1-800-799-1211 خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې دا وخت اخیری خبری غړې تغوګي د روان خبرونه نیمایي ته رسیدلې یو 15 بجې شوې د ګلیاز نه د خبرونو لنډي سره.
د پاکستان سین صوبې په نوښه ښار کې د سړک په یو پیخه کې لک تر لګه دوشت د سکول ماشومان مړه او د لسو نه زیات ژوبل شوي دي. د سیمې پولیس وایي پیخه نن ماسپښین د نوابشاه په قاضي احمد سیمه کې هغه مهال مخې ته راغله چې د شګې یو ټرک یا ډمپر د ماشومانو د سکول بس سره وجګېدو. د خیبر یو پولیټیکل چارواکي خپل نوم نه څرګندولو پر شرط نن مشال اړوتوي چې نن غرمه د خیبر لری پرتې سیمې زخه خېلو کې د حکومت په لبه ډلې توحید اسلام د یوې مورچې مخې ته بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پیو سیړنیز ادارې پرون یو رپورټ خپور کړی چې پکې په نړۍ کې د 198 هیوادونو په منځ کې د مذهبي او ټولنیزو بندیزونو کې پاکستان په لومړي نمبر کې خوندل شوی دی. سیړنیز ادارې د 2001 او 2012 کلونو په منځ کې د شمیرو او سیړنو تر مخه دا رپورټ خپور کړی دی. په کابل کې د سې شنبې په ورځ یو ځان وژونکی د یو قومي مشر په کور تر حملې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. افغان پولیس وایي د غزان وژونکی غوښتل چې د بغلان ولایت د یو قومي مشر په کور حمله وکړي. محمد عالم د طالبانو له مخالفو قومي مشرانو ګڼل کیږي. د عراق په پلازمینه بغداد په لرو بر کې د چهارشنبه په ورځ د بمی چاودنو په لړۍ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په عراق کې تشدد د پیښې داسې حال کې دوام لري چې القاعده شبکې سره تعلق لرونکي وسله وال د انبار صوبې په رمادي او فلوجه ښار کنټرول په لاس کې لري. په مصر کې خلک په سخت امنیتي حالات کې د رایو په مرکزونو کې په قطارونو ولاړ دي او د نوي اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې رپینټم په دوه ورځني بهیر کې برخه اخیستې ده. او د مشال راډیو چې د آزادی اروپا آزادی راډیو د چتر لاندې فعالیت کوي نن د خپل فعالیت 4 کاله پوره کړ.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال ریډیو تغوغي ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د پاکستان سپریم کورټ لخوا د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو د فیصلې وروسته د عدلي پاړه نوي باسونه شروع شوې دي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر د نیویارک ټایمز ورسپانه یو ریپورت شایع کړی دی چې وايي افغان پولیسو ته د 13 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د دې دواړو مقالو تفصیل انیسه اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ د الیکشن کمیشن په خواست د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو پریکړه وکړه. په دغه هواد کې د عدلي پاړه نوي باسنه پیل شوې دي. مقاله لیکي هغه سیاسي حکومتونه چې تل یې د داسې انتخاباتو نه کېدل غوښتل دا پریکړه د یو کامیابی په توګه منلې. که څه هم د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری یو ډیر فعال جج و خو بیا هم د ملک د هغه ادارو لخوا چې ورسره د آئین بالاتر اختیارات حاصل دي خپلې فیصلې په عمل کولو کې پاتې راغلی دی. مقاله لیکي د چودھری افتخار د خاصې دلچسپۍ له وجې په بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات وشول. پنجاب او سند صوبې هم د انتخاباتو اعلان وکړو چې وروسته یې الیکشن کمیشن شیډول خپور کړو، خو الیکشن کمیشن د انتخاباتو لخوا منل شوی واک ترلاسه کولو کې ناکامه شوی. مقاله لیکي د صوبایي بیوروکراسي لخوا د حلقه بندۍ د انتخاباتي لیستونو او د نورو ضلعو د جوړولو د باسونو پیلولو سره په دې عمل کې مداخلت کیږي او د بلدیاتي انتخاباتو په نیټو ټاکلو کې لانجې جوړول کیږي. مقاله لیکي که ګوندونه د عدالت دروازې وټکوي نو داسې به یو خواته الیکشن کمیشن او حکومتونه د ولسي فشار نه په کامیابۍ سره خلاص شي او بلې خواته کولی شي چې عدلیه به له خطر سره مخامخ کړي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر ورسپانې د نیویارک ټایمز ورسپانې یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوي چې افغان پولیسو ته د 13 میاشتو راهیسی تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او نه خود افغانستان د ولسمشر حامد کرزي حکومت نه امریکایي چارواکو نه عام چارواکو چې د پیسو ورکولو ذمہوار دي ورته پام کړی. نیویارک ټایمز ته یو افغان چارواکي په حواله لیکي چې حکومت سره پیسې شته او دا ورته د امریکا او د نیټو په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا ترلاسه کیږي، خو د کورنیو چارو وزارت چې د پولیسو نگراني کوي هغه نیټې ته تېرې شوي چې د مالیې وزارت سره ضروري اسناد ډکړي. مقاله لیکي دا د ټولو خواوو لخوا د ناهلۍ یوه حیرانوونکې څرګندونه ده او په داسې حال کې د پام وړ خبره ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما حکومت د حامد کرزي نه د هغه لوزنامې د لاسلیک کولو تمه لري چې تر مخه به یې امریکایي ځواکونه د 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر کرزی د دغه تړون لاسلیک کولو نه انکار کړی او د امریکا لخوا د دې تړون په اړه ټاکل شوې دوه نیټې هم تیرې شوې. امریکایي چارواکي په مسلسله توګه پر دې ټینګار کوي چې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل افغانستان ته د دوامداره امداد ورکولو او د دې هېواد د استحکام لپاره مهمه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د نړۍ په حال کې ورزو د عراق ریپورت درته وړاندې کوو. عراق وایي د القاعده سره تړلي وسلوالو ډلو خلاف د جنگ لپاره ملي اتحاد او د امریکا مرستو ته ضرورت لري. دا خبره د هیواد مرستیال وزیر اعظم صالح المطلق د په واشنگتن کې د وینا پر مهال وکړه. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې حق له ریپورت لري چې تفصیل یې د ملي حمیرزاده ناورو.
د عراق مرستیال وزیر اعظم صالح المطلق وای چې د القاعده د زیاتیدونکې طاقت پر ضد د جګړې لپاره ملي یووالي ته ضرورت دی. نوموړي دغه خبره په واشنگتن کې امریکایي ادارې انسټیټیوټ آف پیس کې وکړه چېرته چې هغه په ترهګریزې جګړه کې له امریکا نه د مرستې غوښتنه هم وکړه.
په داسې وخت کې د عراق د مرستې کولو ذمواري د نړۍ د هغو هیوادونو په سر راځي چې په 2003 کال کې په عراق کې د یرغل فیصله وکړه.
المطلق وویل د کامی پخلاینې په برخه کې عراق د امریکا مرستې ته ضرورت لري.
یوازې د وسلې سره کار نه کیږي. وسله مهمه ضرور ده، خو سره کار نشي کېدای. موږ باید له دې سره د عراق پوز هم پیاوړی کړو او په هیواد کې دننه مفاهمت زیات کړو.
امریکا ته د نوموړي دغه دوره په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو اونیو کې د عراقي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته زیاته شوې ده. په عین حال کې د القاعده ډلې سره تړلو وسلوالو د عراق پر رمادي او فلوجه ښارونو کې د پوز دوه ټینکونه تباه کړل او ځینې پولیس سټېشنې هم ګیرې کړې. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې د رپورټ تر مخه وسلوالو د رمادي په ادوبات سیمه کې پولیس سټېشن په خپل قبضه کې کړ او د ښار په جنوبي برخو یې هم کنټرول ترلاسه کړ. بلخوا حکومتي امنیتي ځواکونو او د هغو ملګرو سنی قبایلیانو په امبار ولایت کې د وسلوالو سره جګړه جاري ساتلې. د رپورټونو له مخې د جګړې له امله خواوشه 800 کورنیو د سیمې په سکولونو کې پناه اخیستې ده. د ایران خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف د نهې پورس په بغداد کې د دورې په وخت ویل چې تهران د عراق ته ترهګری سي جګړې ملاتړ کوي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجې،
تاندې هلی
په پاوکم دو بجې،
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسه دو بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمې بجې،
پښتانه په یوشتمه کې
په درې نیمې بجې،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلور بجې،
د سندرو امیل
په سلور نیمې بجې.
دغه وو د سبا ورځې یعنی د زیارت د ورځې د مشال ریډیو د هفتوار پروګرامونو ترتیب. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د سواد د دورې پر مهال ویلي چې د ظلمو لپاره د کاروبار قرضې ورکولو سکیم ډیر ضرورت د خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن او د قبایلي سیمو ځوانانو ته دی او د حکومت ذمواري ده چې ځوانانو ته روزګار ورکړي. بلخوا د سواد ولس د وزیر اعظم راتګ او د سواد لپاره سه قسمه ترقیاتي منصوبه د نه لرلو باندې سخت ټکونه کړي دي. د وزیر اعظم په تګ تفصیل د ریپورت کې اورو.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د سواد د دورې په محل ودود یا حال سیدو شریف کې زی خلقو تخپله وینا کې ویل چې دوی د سواد په امن ډیر خوشاله دي. دوی ویل
آج اس لیے میں یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوں کہ جو سکیم ہم نے جس کا آغاز کیا ہے
زنن د دیل لپاره ستاسو خواله راغله. کوم د قرضې سکیم چې ما شروع کړی دی هغه کې د ټولو نه زیات ضرورت د دې ځای د ولسته د هغه ضرورت د خیبر پښتونخوا او پټه خلقو ته هم دی او دې سکیم نه فائدہ پروتوکول لپاره تاسو را مخ کشي. زه داسې سیمې ته راغله يم چې دلته د امن لپاره خلقو ډیره قرباني ورکړي ده. د پاکستان اولس، د سواد اولس، د دې ځای پولیس او فوج او ماشومان د امن لپاره قربانيانه ورکړي دي.
یا کی انتظامیه، پولیس او افواج پاکستان کے جوانوں نے قربانیاں دی.
وزیر اعظم نواز شریف په وینا او پراتک د سیمې اولس وای چې دغه سکیم پرانسته خودوی د ټول پاکستان لپاره نورو سیمو کې هم کړی دا ولې د سوات اولس د دوی نه تموا چې څه خاص اعلان به د دې سیمې لپاره وکړي. په دا اړه باز خلکو مشال ریډیو ته وویل
زمانم روشن شاده ازو د دمغار اوسیدونکو ما مونږ ته دا غوښتل چې خلکو له بلا سودا قرضې ورکړي په مونږ باندې دا مشکلات راغلي سیلابونه په مونږ باندې راغلي او دا جنگونه په مونږ راغله زمونږ کاروبارونه خراب شول نو دی به مونږ له 20 لاکھ روپے راکی زمونږ 20 لاکھ روپے څو شي مونږ خو هر څو وړاو شو نو مونږ له نور څه نه راځي او دا پاکستان دی په دې پاکستان کې مونږ له چا نوکری را نه کړه
د بریکوټ نه راغلی ما خځې به قرض کړو خځې پسې خلاصې زما بچو خو د دې غریبۍ د لاسه به تعلیم نه استي زوله مزدوری کوم هغه خورس کې پلاری نشته د ګټي وټي می سوندن چې زو قرض راړم نه به سو کور کوي مونږ غریبانان خلکو سره خوش مدد کوي نو خو به زمو بچي سکول وای مونږ په پراته روړی وکړو پټي د وتر خو زمو نشته خو چې په خېټه خو ماړ یو کنه
د سیمې زی خبريال سلیم اتر وای چې کله هم د ملک مشر یو داسې زیات زی نو هغه د سیمې لپاره سن اساس کیم اعلان کوي ولی وزیر اعظم نواز شریف وړاندې د سوات اولس لپاره کړه شوی لوزونه هم پوره کول وینا اونکړه
دلته کې سوات د دې لپاره د پکارې چې راغلی چې دلته کې د خلکو سمره مسائل که نور سنی د پد انتخاباتو نمخ کی درل کی اعلان کړي او پسنګوټه کی او پګراسی گراوند کی چې د مردان نواله تر د کالام پوری ایکسپریس وی او موټر وی درل کی د اناونس کړي و چې پاغي باندې به زلک کار کوم او کزه کامیاب شوم دا به زماستو سروا دی نه اغه وادي دوهرا کړه نه دین علاوه نور صدا سی میگا پروجیکټ
د وزیر اعظم نواز شریف پراتک سواد کې سم د سحر نه د سیدونه ترمنګوره پوری ټول سړک ته تګ را تګ لپاره تړل شو او د سکیورټی سخت ګامونه پورته کړی شو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د امریکا فارن پالیسی مجلې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او لسمشر حامد کرزی په مستقبل یو مقاله شایع کړی ده. مقاله وړاندیز کوي چې په مستقبل کې په افغانستان کې چې څومره هم ولسمشران له واک نه ډډې ته شوي دي په کار دي چې په هغوی مشتمله یو شورا جوړ کړی شي. تفصیل د عبدالحی کاکل نامرو
د امریکا فارن پالیسی مجلې د نجیب شریفی او مایکل او هانلون مقالې ته عنوان ورکړی د حمید کرزی مستقبل او د افغانستان انتخابات. لیکوالان لیکي چې د ولسمشری د راتلونکو ټاکنو لپاره د یو لسواړو امیدوارانو یا کاندیدانو کمپاین روان دي چې پکې د دوی په خبره څو خبري داسې دي چې ټولې ملاتړ کوي. یو لسواړه غواړي چې له نړیوالې ټولنې او امریکا سره نږدې تعلقاتو ته دوام ورکړي. په دوی کې یو هم فرقیزه ایجنډا نه لري او دا شان نه غواړي چې هیواد یا جوړې شوې ادارې ما تکړی. دغه کاندیدان دا هم نه غواړي چې د حمید کرزی پر ضد د هغه د زینو پالیسیو لوجی عدالتي مقدمه وچلوي. لدې وروسته لیکوالان بیا د حمید کرزی د راتلونکو پاړه خبره کوي وای چې دای د هیواد پر راتلونکو کې د یو مشر په توګه مخکشه رول لوبولای شي. د مقاله په خبره حمید کرزی لا دوړاندې په ار کې کور جوړ کړی دی او هیله لري چې د افغانستان پر راتلونکو حکومت کې به یو مخکشه کردار ادا کړي. د دوی په خبره داسې ښکاري چې هغه د راتلونکو حکومت د یو سلاکار جوړېدو خواهش هم لري. لیکوالان زیاتوي چې پرشته هم لواک پرشودو ورسته هم حامد کرزی په مختلفو طریقو د حکومت مرسته کولای شي. د دوی په خبره نوموړي د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په برخه کې استازي هم جوړېدلای شي یا کولای شي د افغانستان د لوی جرګې مشري وکړي. خو د مقالې لیکوالان بیا وایي که څه هم حامد کرزی لومړی ولسمشر دی چې لواک به لري سي او دا شان د ولسمشرانو لواک د لری کېدو لړۍ به پر راتلونکو کې هم داسې جاری وي. نو په داسې حال کې د هر یو لپاره په ار کې جلا جلا کورونه نسی جوړېدلای. د دې لپاره د مقالې لیکوالان یو وړاندیز کوي چې پر راتلونکو کې د قانون لاري د ټولو ولسمشرانو یو داسې شورا جوړ کړی شي چې هغه ته قانوني استثنا ترلاسه وي او حکومت ته په ځینو برخو کې مشورې ورکوي. د دوی په وینا له ولسمشرانو جوړ شوی دغه شورا یا ډله کولای شي چې پر چوکۍ ناست ولسمشر ته په ملي او نړیوالو چارو کې سلا مشورې ورکړي. کله چې اړتیا وي نو د پارلمان او حکومت ترمنځ د رابطه کار په توګه کار وکړي. دا شان د هیواد د لوی تګلارو په لړ کې هغه ته وړاندیز وکړي او په لوی لوی ملي ناستو او غونډو لکه لوی جرګه کې مخکښه رول ولوبوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشګردی مکمل خاطر
افغانان څوک دي به شک چوک
دي ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته یې
څوک مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د افغانستان نوموته شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی چې د تیر ګل پښپا په هند کې د ورپېخې ناروغۍ لوجې مړ شوی وو جنازه یې د چهارشنبه په ورځ د کابل په عیدګاه جمعات کې ادا کړې شو او د شهدای صالحین په ادیره کې خاورو ته وسپارل شو دا ورخه جنازه کې په سلګونو ادبي علمي او سیاسي شخصیتونو ګډون کړی وو چې د مشال ریډیو همکار د زنیو لیکوالو سره او د ارواحات په ژوند او فن خبرې کړې دي په دې رپورت کې تفصیل اورو
ارواحات استاد محمد صدیق پسرلی چې د تیرو 15 کلونو رئیس د پښتو ادب د خیرازی لپاره شپه او ورځ په ځان یو کړی و د جنوري د 14 نیټې په شپه د 15 کلونو په عمر په هندستان کې عمر او جنازه یې د جنوري په 15 نیټه د کابل په عیدګاه جمعات کې ادا شو د ارواحات په جنازه کې په سلګونو تنو ادبي علمي او سیاسي شخصیتونو ګډون کړو چې یو هم پکې ډاکټر اشرف غنی احمد سیو نو مولوی لامزه بابا نو ورسته د استاد پسرلی غزل به ساره وګاڼه
د استاد سیاسي تقوا او ادبي تقوا په معاصر تاریخ کې به ساره یوازې الفت د تورتو زکات د هغه تقوا درلودل چې هیڅ وخت نه ادبي معیارونه او نه سیاسي معیارونه
د افغانستان د رادیو ټلویزیون رئیس زرین انزور وای استاد پسرلی د مقاومت ادبیاتو ته هنري رنگ ورکړی وو
د پیښور کې به هجرت په چاپیریال کې د ادبیاتو د واده لپاره د دې پڅنګ کې د مقاومت ادبیاتو بلکې د مقاومت ادبیاتو ته د هنري رنگ ورکولو لپاره ډیر زیات اساسي نقش تر سره کړ ډیر شمیر ځوانان په پسرلی سره باندې راټول د کلتوري ټولنې او د سپیدې مجلې په پاڼو کې هغه اثر چې خبرېدل واقعا نن تاریخ ادبی ارزښت لري
استاد محمد اسب سمیم وایي چې استاد پسرلی په هنري برخه کې داسې وی چې نه تورته دي چې څومره هم راوس پړل شي عمر به هنر رونواله پیدا کوي
استاد یو با پرانست دا ځوانانو لپاره چې د لوري له نشت سره مخامخ دي د موضوع له نشت سره مخامخ دي د ادبي ژانرونو د تحلیل فقر سره مخامخ دي وي به اوس پس لدی دا باب ډیر په اسانۍ داسې پرانیزي چې څومره راس پړي دا چې نه به خټکیږي او رڼيږي
استاد محمد اسماعیل یون وای د استاد پسرلی هنري پنځونی د لارخود اثارو په توګه ارزښت لري او ترغی چې پښتانه دیوی د دل اسارو بغټه پورته کوي
ډیر لوی لیکوال او شاعر پدی و چې د شواریت په مرحله کې هم د خپل لار وساتله هم د زوالانو لپاره هم د مجموعه کې د ادب لپاره د یاسو مخه خسیره و چې هم په ژوند کې هم تر ژوند وروسته د اثر چې دی هغه د لار خو دی اثر ارزښت لري سوچ د قوم ژوندې د اثر نوم لذت بخون کو اثر په توګه ګټه اخلي محمد لار خو د اثر تو
هر وخت استاد محمد صدیق پسرلی د خپل 15 کلن ژوند په اوګدو کې 15 کال پښتو ژبه کې شاعری او لیکوالی وکړه چې بیلابیل هنري اثر یې وپنځول او ټولنې ته یې وړاندې کړل د پستور د نې کوسا ماته شپې له دورې خمو گیډي د لمر کجاوا زهرا او د غزلبند په نمونو یې د شاعری ټولګي خبرې کړې د رابندرنات ټاګور گیتانجلی په نظم ژباړلې د کوچی ملا او بخملی سارا په نمونو یې ناولونه خبره کړې داسې هم او سرغه لې په نمونو یې د افسانو کتابونه خبره کړې د لیونی باد په نوم یې د تنزونو ټولګه چاپ شوی د نن پرون او سبا په نوم یې په 455 بیتونو کې یو قصیده خبره کړې او یو شمیر ناچا په سار ترې هم پاتې شول
د پښتنو خزل لپاره د مشال 19 خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور راځو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نه نه رخصي را مخ کې شوې د سیاست لا دا ما د پارټي د خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندی هیلی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبريالانو د محفوظه کولو لپاره کمیټي سي پي جي په پاکستان کې د خبريالانو په وجنې اندېښنې خودلې دي. په خپل یو بیان کې د خبريالانو د ساتنې دغه ټولنې یعنی سي پي جي د سن خبريال شاندر تر وجنې ورسته د هغه د ملنې په تحقیقاتو په ځند خپګان خودلې دي. په دې حق له تفصيل درته زمونږه همکار په امیر ساحل باندې کوي.
د خبريالانو ساتنې ټولنه په خپل راپور کې وایي لیوي ونې زیات وخت وشو چې سندي خبريال شاندر وژل شوی دی، خو په پاکستان کې لا تر اوسه دا پته نه ده لګېدلې چې نوموړي مرګ حادثاتي وو او کنه چا وژلی دی. شاندر د جنوري پر لومړۍ نیټه په لاړکانی کې وژل شوی وو. د خبريالانو ساتنې ټولنه وایي لدې ښکاري چې په پاکستان کې د پلټنو عمل ډېر کمزور دی او احتساب نه کیږي، چې له کبله یې د وژل شویو خبريالانو پوښتنه هم نه کیږي. د خبريالانو ساتنې ټولنه یا سي پي جي وایي په پاکستان کې له 1992 زیږیز کال راهیسې چې څومره خبريالان وژل شوي دي، په هغوی کې له نیمایي زیات هغه خبريالان ول چې د سیاسي حالاتو په اړه یې رپورټونه خپرول. دا راپورټ تر مخه په 2012 زیږیز کال کې په 500 وژل شویو خبريالانو کې څلور بلوچستان ول. نو دا خبريالان چا وژلي دي او د دوی د وژنې پړه پر چا باید واچول شي؟ د سیاسي چارو پوه او لیکوال محمد علي تارپور وایي د دې ذمہواري د پاکستان پر دولت یا ریاست باید واچول شي.
اصل میں ان کے لیے ذمہ داری جو ہے سٹیٹ پر ہی عائد ہوتی ہے.
په اصل کې د دوی د وژنې ذمہواري باید پر ریاست یا دولت واچول شي، ځکه چې طالبان یا نور ډلې چې خبريالان وژني نو پړې مني. خو په بلوچستان کې له خبريالانو علاوه هغه شاو خو اته سبا کسان چې ورکل شوې دي بیا په بلوچستان یا کراچۍ کې مړی منډل کیږي، نو دا وې د وژنې پلا پر نامعلومه کسانو چول کیږي. هیڅ کس ته پته نشته چې ولې خلک ورکیږي، څومره ورکتی، چا ورکړی دي او چا وژلی دي،
کتنه مسنګ ہے، کس نے مطلب اٹھایا ہے، کس نے مارا ہے.
تالپور وای په بلوچستان کې زیاتره هغه خبريالان وژل کیږي چې د ملت پال بلتون غوښتونکو بلوچستانو پاړه خبرونه او رپورټونه جوړوي او خبروي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه او لیکوال کامران شفیع د خپل کالمونو لاله په بیا بیا ورول شوې دي، همدا چې پر کورې ډزې شوې دي. دی وايي په پاکستان کې یوازې ریاست نه دی، بلکې پر هرې ډلې او تنظیم باید د خبريالانو ځورونې او وژنو تور پوری شي.
په دې حمام کې ټول بربند دي، یعنی هر کس پکې شریک دی. یو کس یا یوې ډلې ته ګوته نیول زما په اند سم کار نه دی. هر کس پکې ګرم دی، خو هر کس د نشونما یا لویدو لپاره وتیریږي. دوی چې بالغان سینو پوه بسي چې له دې ډول کارونو هیڅ نه جوړیږي.
کامران شفیع وایي د خوشبین دیش په پاکستان کې د جمهوریت او جمهوري رویو له پرمختګ سره به د خبريالانو ته ورپېخ ګواښونه کم شي. دی وایي دوه درې ځلې چې انتخابات وشي او ملکی حکومت بل جمهوري حکومت ته واک وسپاري، نو د خبريالانو وژنې سلسله به هم ختمه شي. محمد علي تالپور د بلوچستان حالاتو په اړه لیکل کوي. دی وایي د تیر کال اکتوبر له میاشتې راهیسې د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې لیکل پریخي دي.
د
بلوچ خبريالانو د رپورټونو خپرولو اجازه هم ډیره کمه ده. بل زه چې خپل مثال درکړم، نو د درو کلونو راهیسې د 2013 کال تر اکتوبر زما مقالې هر اونۍ په ډیلی ټایمز کې خپرېدې، خو بیا ماته ایډیټر یا مدیر وویل چې پر هغوی فشار دی او ماته وویل چې د بلوچستان پر ځای د بلې موضوع په اړه لیکل وکړه. نو زما لپاره دا ممکنه نه وه چې زه له بلوچستان پرته د بلې موضوع په اړه لیکل وکړم، نو مجبور شوم چې په ډیلی ټایمز کې مې لیکل پریښود
بجائے بلوچستان کی کسی اور چیز کے بارے میں لکھوں، اس وجہ سے میں نے وہاں سے ترک مطلب لکھنا چھوڑنا پڑا ان کے لیے.
کامران شفیع ہم وائی چھ دد لکھنے چھ خبری گینو پر انٹرنیٹ ورتہ گواخونہ کی گی او خلق ورتہ کنزل کوی. دی وائی پر د غدار او د امریکا د جاسوس تورونه هم پوری شوی دی، او دا خبری خلق پخپل نه کوی بلکہ هغوی ته ویل کی گی. خو د پاکستان حکومت وائی جمن دی چھ د رسنۍ او خبریالانو ازادۍ لپاره کار کوی.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشته مکه
په درنی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
د مشال په خبرونو کې د نن ورځې د خبری غړی اخیری ریپورت ته ورجو. فارن پالیسی مجلې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د مرستیال مدیر ډونالد لیری سره مرکه کړې ده چې په کې په دواړو هیوادونو کې د امریکایي مرستو او د دغو مرستو د اثراتو په اړه پوښتنې هم شامل دي. تفصیل په دې ریپورت کې د نجیب عامر نه اورو.
فارن پالیسی مجلې د ډونالد لیری سره چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس ای ډی مرستیال مدیر دی مرکه کړې او هڅه کړې ده چې معلومه کړي د امریکا د ټیکس یا مالیه ورکونکو خلکو پیسې په دغو دواړو هیوادونو کې څه ډول مصرفېږي. د نوموړي نه په سر کې پوښتنه شوې ده چې په تیرو دولسو کلونو کې د دواړو هیوادونو لپاره د خپلې ادارې مهمې لاسته راوړنې څنګه ګڼي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي امریکایي ولس باید په دې خبره د ویاړ کولو لپاره ډیر وجوهات ولري چې په افغانستان او پاکستان کې د دوی د ټکس په پیسو کومې لاسته راوړنې شوې دي. په افغانستان کې په 2001 کال کې د خلکو اوسط عمر 20 کاله و، خو اوس خلک د 40 نورو کلونو لپاره د ژوند تمه لري. دا یو لوی لاسته راوړنه ده. په پاکستان کې چې د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوند اغیزمن کړی، د امریکایي حکومت د پاکستان د بجلی په قومي پیداوار کې د 0 میگاواټو زیاتونه کړې ده چې 1400 میلیونه پاکستانیانو ته ګټه رسی. دی وایي له دغو دوه بلګو څخه په پاکستان او افغانستان کې د غربت د کمیدو او د استحکام د راتلو ښکارندوی کیږي. ډونالد لیری د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکایي پرمختیایي ادارې په اړه ځینې غلط فهمۍ موجودې دي وایي له بده مرغه تر ټولو مهمه غلط فهمي دا ده چې ویل کېږي چې د امریکې د ټیکسونو پیسو هم څه ډول بدلون نه دی راوستی. ښاغلی لیری وایي د معلومات ښایي چې دا ګنګوسې ناسمې دي. افغانستان کې نن سبا 8 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي چې 2.5 میلیونه پکې جینکۍ هم دي. نوموړی وایي د دوی اداره په افغانستان او پاکستان کې د هغو خلکو سره مرسته کوي چې غربت ځپلی دي. دی وایي پاکستان او افغانستان د نړۍ له بې ثباتو سیمو څخه دی او دا د دوی په مشن کې شامل دي چې په دغو سیمو کې د استحکام، آزاد بازار، روغ رمټ او باسواد آبادۍ لپاره کار وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی مرستیال مدیر ډونالد لیری د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وایي افغانستان له جغرافیایي پلوه د مهمو هیوادونو په ګاونډ کې پروت دی. دی وایي افغانستان د مرکزی آسیا او چین او نورو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي مرکز رول لوبولی شي. لیری وایي هند په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره مهم ملګری دی. د یو مستحکم جمهوریت او د عصري اقتصاد په درلودلو سره هندوستان د افغانستان لپاره ګټور ثابتېدلی شي. همدارنګه د افغاني تولیداتو لپاره هندوستان یو مهم بازار هم ورکولی شي. ډونالد لیری وایي د دوی اداره د افغانستان سره مرستې کوي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو او هندوستان سره خپلې اړیکې غښتلې کړي. له نوموړي دا پوښتنه هم وشوه چې د افغانستان او پاکستان لپاره په 2014 کال کې د دوی ترجیحات څه دي. ډونالد لیری په ځواب کې وویل په افغانستان کې به هڅه دا وي چې د تعلیم، روغتیا، اقتصاد او د میرمنو د حقونو په لاره کې لاسته راوړنې برقرار وساتل شي. همدارنګه به د افغان حکومت سره مرستې وشي چې له ډونرانو پرته په خپلو خپو د ودرېدو جوګه شي. نوموړی وایي په پاکستان کې دوی ژمن دي چې د انرژۍ، اقتصادي ودې، کرهنې، تعلیم او روغتیا په څانګو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د نجیب عامر ریپورت مو واورید. اوس هم د نن ورځې د مشال د خبرونو په اخیری برخه کې د ګولې یاز نه وار بیا د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان سیمې په نوابشا ښار کې د سړک په یو پیخه کې لږ تر لږه 2 د سکول ماشومان مړه او د لسو نه زیات ژوبل شوي دي. د سیمې پولیس وایي پیخه نن ماسپښین د نوابشا په قاضي احمد سیمه کې هغه مهال مخې ته راغله چې د شګې یو ټرک یا ډمپر د ماشومانو د سکول بس سره وجنګېدو. د خیبر ایجنسی یو پولیټیکل چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو پر شد نن مشال لړډي ته ویلي د خیبر لری پرتې سیمې زخه خېلو کې د حکومت په لړ لري توحید الاسلام د یوې مورچې مخې ته بمی چاودنه کې 2 کسان وژل شوي. د پیخه ذمہواري چانه ده منلې. د پیو سیریز اداري پرون یو رپورت خپور کړی چې پکې په نړۍ کې د 198 هیوادونو په منځ کې د مذهبي او ټولنیزو بندیزونو کې پاکستان په لومړي نمبر کې خوده شوی دی. په کابل کې د سه‌شنبه په ورځ یو ځان وژن کې د یو قومي مشر په کور تر همدې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. افغان پولیس وایي د غزان وژن کې غوښتل چې د بغلان ولایت د یو قومي مشر په کور حمله وکړي. محمد علم د طالبانو له مخالفو قومي مشرانو ګڼل کیږي. د عراق په پلازمینه بغداد په لروبر کې د چهارشنبه په ورځ د بمی چاودنو په لړۍ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. په عراق کې د تشدد پیښې په داسې حال کې دوام لري چې القاعده شبکې سره تعلق لرونکي وسلوال د انبار صوبې په رمادي او د فلوجه ښار کنټرول په لاس کې لري. او د مشال راډیو چې د آزادې اروپا او آزادې راډیو د چتر لاندې فعالیت کوي نن د خپل فعالیت 40 کاله پوره کړل.
د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وی د نن ورځ خبرونه امید ده چې تاسو خوښ شوي وي د اک باندې را سره خپل نظرونه هم شریکول شي او د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدل کتل او لستل شي. دا راز هفته وار پروګرامونه په دغه پراته یو د 13 ورځو کوم پروګرامونه که تاسو نه اوریدلی هغه هم په دغه ویب پاڼه یعنی mashalradio.com باندې تاسو اوریدل شي. او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سرته رسیدلې. امید کوو چې دا خبرونه وستا سو خوښ شي وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شي. زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.